السلام علیکم، سهار مو پخیر. په افغانستان کې و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د آزادي رادیو پروګرامونه پیل شول. نن دوشنبه د اسد 9 د جولای 1 د صفی الله ستانګزیم نور نعیمی تخنیکی چارې مختوړي. تاسو هم د آزادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ملي اردو د خاصو ځواکونو لپاره نن یوه لوا پرانیستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د ملي امنیتی پلان په څلور کلن پلان کې شامل شوی دی. د روسیې جمهور رئیس امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 255 کارکوونکي کم کړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، ناتو وایي د څېړنو په نتیجه کې موندلې چې په کونړ کې د داعش پر مرکز د دوی په پخوانۍ حمله کې د داعش په مشر ابو سعید سربیره د دې ډلې دینی چارو مسؤول او دوه جګپوړي قومندانان هم وژل شوي دي. لوی څارنوالي وایي دوه تنه یې په داسې وخت کې نیولي چې غوښتل یې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو رشوت ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. پوره خبرونه. د امریکا پاوز وای په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانی حمله کې په وژل شوی کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندل دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څنګ د دینی چارو مسؤول شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری الله هم وژل شوې دي. ابو سعید ورسله هغه افغانستان کې د داعش مشر شو چې مخکینی مشر عبدالحسیب او د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. له حسیب مخکې حافظ سعید د داعش د خراسان څنګه مشر کوله چې هغه هم د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شو. د ناتو په بیان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوی چې ناتو د داعش پر ضد کلکه مبارزه کوي او دا ډله په افغانستان کې هیڅ پټنځای نه لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شاوخوا 280 میلیون ډالره په ارزښت د پیسو د مینځلو په قضیه کې پولیسو ته د 10000 امریکایي ډالرو بډو د ورکولو پر مهال بلفیل ونیول شول.
زمانی که مظنون قضیه متوجه شدند که دولت و این مرکز در قسمت
دایوی کله چې په قضیه کې مشکوک کسان پوښول چې دولت او د عدلی قضایی مرکز پولیس د دې قضیه په برخه کې جدیدی نو غوښتل چې د بډو پور کول سره خپل جرم پټ کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې دا کسان د تورو پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په قضیه کې تورن وو او د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو پر دوسیه کار کاوه. ښاغلی رسولي وایي له تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي. او د بغلان امنیتی چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوقاو ادارې مرکزی نیولې ده. په مرکزی بغلان کې د نیول شویو د نویو پیل شویو عملیاتو قمندان جنرال شورګل پرون خبریالانو ته وویل په کوکچنار سیمه کې د طالبانو پر مرکز سربیره د دې ولسوالۍ نوابات، عربها، قیصرخیل او ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو پاکې شوې. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شول د مرکزی بغلان په سلو کې 80 سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې دي. جنرال شورګل د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 255 کارکوونکي کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې د دې غوښتنې لپاره د یو احتمالي ځواب په ورکولو غور کوي. د وزارت په بیان کې هم راغلي چې په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو او داسې یو محدودیت باندې څېړنې کوي. پوتین د یکشنبه پورز د روسیې له دولتي ټلویزیون سره مرکه وکړه او دا یې یاد کړه چې امریکا د خپل 255 کارکوونکي کم کړي. پوتین وویل په دې تمه دی چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي. دی وایي موږ ډېر صبر وکړ او زیاته کړه داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ په یو بیان کې له امریکا وغوښتل چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمېر 455 کسانو ته چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې د سفارت او قونسلګریو د کارکوونکو انډول شمېر دی راکم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدا راز وویل چې د اګست له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای چې په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو کار واخلي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لورس پالو بلتن پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون وویل دا تلفات په کراسنو هوریفاکا سیمه کې چې د جګړې لومړی کرخه ده په تیرو 24 ساعتونو کې د بلتن پالو د هوان د ډزو له کبله اوښتي دي. بیان یادونه کوي چې په دې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. بیان زیاتوي یو بل سرتیری په شیروکینو سیمه کې پر دولتي ځواکونو د بلتن پالو په حمله کې ټپي شوی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وی واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی پنس دا څرګندونې پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د هغه سفر پر لومړي ګام کې وکړي چې په ترڅ کې ګورجستان او مونتینیګرو ته هم ځي. پنس له فاکس نیوز تلویزیون سره وویل په مرکه کې وویل چې بالتیک هیوادونو ګورجستان او مونتینیګرو ته دا پیغام دادی چې امریکا به د دوی په څنګ کې وي او له دوی سره به ودرېږي. مننه چې خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې اورئ چې د ملي اردو خاصو پوځیانو ته نن یوه لیوا پرانستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د افغانستان د نوي امنیتي پلان په چوکاټ کې شامل ده.
موږ یو وخت لرو د خاصې قطعې په نامه بیا غي تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه قطعه د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده.
د اوبورسون ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبورسون د ویستری پروژې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللی او د ژوند رنگونو کې اوري
تفریح پرونه لږ څه آسانه ده او ولې چې هغه کې آزاد یې ټوکې ټکال هم ردراشي خو خبر مشکله ده. خدای مکړه که داسې خبر در نخپور شي چې بل چا ته په ضرر یا په توان تمام شي هر څه یې تا تر غاړې وي.
یو ځل بیا زما صفی الله ستانکزی سلامونه ومنی. رازو لومړی مطلب ته په پام کې دا د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو د لومړیو ګامونو په ترڅ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو کنډک نن د ځانګړو ځواکونو لیوا ته ارتقا وکړي. د دې نوي پلان له مخې چې نړیوالې ټولنې د بروسل په غونډه کې تایید کړ د هیواد وسلوال ځواکونه په بیلابیلو برخو کې پیاوړي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو ځپل او د سولې ټینګښت د دغه پلان هدفونه دي. احمد تکلو نور جزئیات.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو کنډک د هغه پلان له مخې لوا ته ارتقا کوي چې افغان چارواکي وایي له عملي کېدو سره به په هیواد کې سوله ټینګه شي او وسلوال مخالفین به وځپل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د ځانګړو ځواکونو د لوا پرانستل د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق له لومړنیو ګامونو څخه دی او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په ګډون نور اقدامات به هم ډیر ژر د عمل په ډګر کې پلي شي. ښاغلي وزیر تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ یو وخت لرو د خاصې قطعې په نامه بیا غي تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه قطعه د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده. دا هم د څلور کلن پلان یوه برخه ده. عملا په نورو برخو کې هم کار پیل شوی دی.
ښاغلی وزیرای وایي د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دې پلان له تایید وروسته د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو د شندولو لپاره د تدافعي عملیاتو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې د په وینا اوس هم روان دي.
په دې پلان کې یوه برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت تامین کړو. دا نن موږ شپاړس عملیاتونه لرو په دیارلس ولایتونو کې او د کماندو قطعات شپږ ویشت عملیاتونه لرو. دغه ټول تعرضي دي.
د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق خبره چارواکي په داسې حال کې کوي چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تر بل هر وخت زیاته توده شوې ده. د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان طرحه څو میاشتې مخکې جوړه شوه چې وزیرانو شورا او ولسمشر اشرف غنی هم تایید کړه. د دې پلان له مخې د هیواد هوایي ځواک په عصري او پرمختللو الوتکو او وسایلو سنبالیږي او د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو تشکیل له یوې لوا څخه یوې فرقې ته لوړیږي. همداراز سرحدي ځواکونه د ملي اردو د تشکیلاتو برخه کیږي او د دفاعي امنیتي ځواکونو په نورو تشکیلاتو کې هم یو لړ بدلونونه راځي. خو پر دې ټولو سربیره د دفاع وزارت چارواکي وایي په پوځ کې د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړي اقدامات په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس ورځو یو راپور ته چې د پلازمینې کابل د اوبو رسولو په اړه باندې دی. د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینې کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به په ټوله کې سل میلیونه امریکایي ډالره لګښت وشي. د هغه په خبره د یادې پروژې د یو فاس په جوړېدو سره به شاوخوا زر کورنۍ په کابل کې د څښاک پاکې اوبه ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د دې بنسټ رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه په دریو فازونو کې تطبیقیږي چې لګښت یې د آلمان هیواد، د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې او فرانسې پراختیايي بانک لخوا ورکول کیږي. دغه په خبره د دې پروژې د لومړي فاز کار چې یوولس میلیونه ډالره لګښت پرې راځي پیل شوی دی. یقینا چې د دې پروژې له اساساتو څخه به یوه داوي چې له اوبو څخه سمه استفاده وشي او لس زره کورنۍ به په مستقیم ډول له دغې پروژې څخه ګټه اخلي او څلیرویشت ساعته به په معیاري ډول دغه کورنۍ اوبه ولري. د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو زره اتیا ورځې په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس دغه پروژه په افغانستان کې بېساري ګڼي او وایي په پام کې ده چې د یو پمپ سټېشن له لارې د کابل له بهر څخه اوبه لومړی وزیر اکبر خان تپې ته انتقال شي او له هغه ځایه به بیا په خلکو وویشل شي. کابل چې د هیواد له ګڼ مېشتو ښارونو څخه دی او د یو شمېر راپورونو له مخې څه کم او زیات پنځه میلیونه نفوس لري، د اوسېدونکو یوه اساسي ستونزه یې د څښلو د پاکو اوبو نه لرل دي. د کابل اوسیدونکو په دې برخه کې په کراتو په حکومت نیوکې کړې چې د ستونزې ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. د ممتاز ګروپ د شرکت رئیس عبدالبصیر لطیفي چې د دې پروژې د پلي کېدو چارې په غاړه اخیستې وایي د دغې پروژې چارې به د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېږي. موږ د افغانستان لومړنی ستر پمپ سټېشن په کابل کې جوړو او انشاءالله د افغاني انجینرانو په لاس یې جوړو. د دې پروژې لپاره ټول وسایل له اروپا څخه راځي. موږ د دې پروژې پلي کولو ته ژمن یو. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس ویلي چې په کابل کې د اوبو رسونې د دې لوی پروژې د پیلولو یو هدف د اوبو د مدیریت په برخه کې د حکومت د سیاست یوه برخه ده. د دغه بنسټ د رئیس په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو ملوث کېدو مخه هم ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې زموږ پروګرامونو ته مو غوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونې په ویب سایټ باندې هم واورئ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. نو لطفا ورشئ www.azadiradio.org، ووهئ د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ. هلته د غږونو په برخه کې د غږ د خپراوي بټن کیکاږئ او تاسو به زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. همداراز زموږ ثبت شوي پروګرامونه هم د ټاکل شوی تقسیم اوقاتونو لمخې حالت اوریدل شي کولای شي په ټول افغانستان کې په اسانه طریقه باندې دولش پګنوي منځنۍ ټپه او اف ام 3.5 ازادي رادیو ونی سي او خبرونه او راپورونه او نور جالب پروګرامونه واوري. په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دونکو دي سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي او تبصری تاسو ته لوستي.
ډیلی نیوز اینڈ انالیسز هندی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼې کې د هیواد ته د کابل او هرات د پوهنتونونو د 1200 مسلکي استادانو د سفر په اکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د هند او افغانستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د وخت د ازمیښت په وړاندې بریالۍ پاتې شوې دي. دغه روابط اوس په ممبئی کې د ټولنیزو علومو لپاره د تاتا د انسټیټیوټ لخوا په یوې علمي غوټې نور هم سره ټینګ شول. ورځپاڼه زیاتوي دغه انسټیټیوټ د ټولنیزو څیړنو لپاره د سیل برمن د سکول، هنتر کالج او د نیویارک د ښار د پوهنتون په مرسته د کابل او هرات پوهنتونونو د ارواپوهنې او مشاورو له څانګو سره همکاري پیل کړې ده. ډیلی نیوز اینڈ انالیسز لیکي چې دغه 12 افغان مسلکي استادان یو اونۍ مخکې ممبئی ته رسیدلي دي. د تاتا د انسټیټیوټ مشر اپارنا جوشي ورځپاڼې ته ویلي دي چې موږ غواړو دغه افغانان وګوري چې د مشاورې پروګرامونه څنګه دلته تدریس کیږي او دا هم غواړو دوی ته وښیو چې د روزنې لارې چارې څنګه عملي کیږي. ډاکټر جوشي ویلي دي چې مسلکي مشاوره په هند کې د تکامل په حالت کې ده او دواړه خواوې له یو بله ګټه اخیستلی سي. بلخوا د هرات د پوهنتون یو استاد بصیر احمد کریمی ورځپاڼې ته ویلي دي چې د موږ هیواد د څو لسیزو جنگ جګړو ځپلی دی. اوس چې خلک د رواني او ټولنیزې روغتیا اهمیت ته متوجه شوي دي د مسلکي مشاورې د خدماتو ضرورت هم لیدل کیږي. استاد کریمی ویلی دی چې مونږ هیله لرو د هند د دغه لوی انسټیټیوټ له تجربو څه زده کړو. بلخوا بریت بارت نیوز ویب سایټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د لوی مفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې وایي مونږ افغانان په پیسو کې غرق کړي دي. نوموړي له دغه ویب سایټ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې امریکا په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې د پیل په مهال دغه هیواد په پیسو کې غرق کړ او کله چې چاته دومره ډېرې پیسې ورکړل شي نو د تعجب ځای نه دی چې ځینې یې ضایع کیږي. ښاغلي سوبکو ویلي دي چې د امریکا خلک باید د دغو پیسو د محاسبې غوښتنه وکړي. هغه ویلي دي چې د امریکا خلک باید د افغانستان جګړې ته ځکه پاملرنه وکړي چې دغه جنگ د امریکا د حکومت لپاره د ملي امنیت یو مسأله ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان عدلی وزارت وایي په 1395 لمریز کال کې امنیتي ځواکونو نږدې 900 د انسانانو قاچاق کوونکي نیولې دي. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل د یکشنبه په ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو دوهم کتار ته راښکته شوی. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ نمانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل احمد وحید هدایت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه اژغورلي دي.
در 1395 بالاتر از 450 نفر.
هغه وایي په 1395 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 قاچاقبران د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل شوي دي. جنگ نامنی، بېوزلي او په لرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډېره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته سوی. د افغانستان د عدلیې وزارت هم وایي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې انساني قاچاق تعریف سوی او مجرمینو ته جزا مشخصه سوی او دا مهال نافذه ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینهپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري، بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې. او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډېری افغان ځوانان د انساني قاچاق ښکار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی. ښاغلی سادات له دیني عالمانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره بشپړه همکاري وکړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې آزادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس ورزو یو ریپورت ته چې زموږ خبریال روح الله انوري له کونړ را لېږلی دی. په کونړ کې د کرنې د برخې د ریاست لخوا یو شمیر باغونه جوړ شوی دی. شاوخوا 400 جریبه ځمکه باندې دغه باغونه ودان شوی دی. په دې اړه روح الله انوري ته غوږ دو.
په نورستان کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداری د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداری نوې طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کم سمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورئ نه ډېر خېمنې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مثلا ګیلاس وګورو مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپل خوښه باندې نال کړي دي. فاصلې په نظر کې نه ده نیولې. د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرات اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي. مګر اوس موږ نه په دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي چې اول د دغه اصلاح کو.
د زراعت رئیس وایي راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بلابیلو میوو نیالګي نال کړي
او نوي باغونه لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه صحابه موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وایي په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوو ونې ښه حاصلات ورکوي خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
نو په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی خو مګر کار غواړي ترڅو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ اماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنی د باغداري پروژه موږ دغه کوچې د کم ځمکې نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني له منځه وړل شوي او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حده خوندي ساتل شوي. چارواکو ته پکار دي چې لومړی د ځنګل د پرې کولو مخه ونیسي او که د ځنګل وهلو مخه نشي نیولې نو د وهل شوو ځنګلونو بیا رغونې ته دې ځانګړی پام وکړي. د بیا رغونې تر څنګ دې ته هم باید پام وکړي چې په کومه پروژه کار پیل کیږي باید د هغه د چارو پوره څارنه وکړي. داسې نه چې د یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په څیر یوازې په کاغذونو کې بشپړې شي او پیسې راوستل شي او د کار درکې نه لګیږي.
په بخښنه سره چې راپور مو له نورستان تاسو ته خبر کو خو ما د کونړ یادونه وکړل. البته د پنوم کې اشتباه شوی و. اوس هم تر لنډې د می ورسته د نړۍ یو مهم راپور تاسو ته خبرو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر لخوا د امریکایي کارکونکو د کمولو غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په روسیه کې دې خپل 155 کارکونکي کم کړي. په دې اړه احمد تکل ته غوږدو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا 155 ډیپلوماتان باید په روسیه کې خپل کار بند کړي او زیاته یې کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدی. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 98 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزونو د لرې کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دا لایحه د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول شوې او ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول یې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه و، باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکونکو شمیر دی رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا پوځ وایي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانی حمله کې په وژل شوی کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندل دي. ناټو ویلي په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څنګه د دینی چارو مسول شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنۍ او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجی شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسد الله هم وژل شوی دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي او قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. دوی غوښتل 2,000,000 ډالر په پیسې سپینې کړي او غوښتل 10,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز یې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکونکو کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې ولولئ.
د ژوند رنگونه
زه رزما زازه یم، یو ژورنالیست یم.
کته لخپل ستونز نه رتوایته کله ته دلته کار کوي کنه لکه مستون سره مخ کیږي.
یو ځنه ستونز چې د زموږ د ټولنې ستونز ده چې د پکتیا ولایت اوسیدون کې یم. طبعا بعض اساسیتونه دي چې د سړی په مقابل کې دریږي. نو زیاتره تهدیدونه وی بعض وخت خو خوشبخت نه تر دې د مزده داسې تهدید سره نه مخ مخ شوی چې ماته ستونز را مسه کړی وي.
څنګه دې مسلک ته مخ کړه؟ آیا شوق دی وکړه څېلاته؟
ما غوښتل کله چې زه مکتب کې مخونځي کې ومه، نو ما کله چې رادیوګان نه وی فعال شوه پس لدې چې د کرزی حکومت را مسته شو، باقي خسته تفریح پرونه وینا خبرونه به شما اوریدلې. هغه خپل حسه خپل هان چې هر څوک وی هدف وټه کې هغه هدف ترسیږي، نو ما هم شوق ډیر زیات ورسره.
څنګه دې خبر برخه کې کار اسانه ده که تفریح پرونه کې کار کوي؟
تفریح پرونه هم اسانه ده، خبر هم اسانه ده، هر څه ځانته یو ځای لري. که زه درته وایم بیا تفریح خبرونه لکه څه آسانه ده، ولی چې هغه کې آزاد ای ټوکی ټکال هم راځي خو خبر مشکله ده. خدای مکړه کده خبر در نه خپور شي چې بل چا ته په zarar یا په توان تمام شي هر څه ایتات رغړی وي.
به څنګه کې وظیفه لاس ورکې
وظیفه بده لاس ورنکه ما په نظر کچیر اداره چا سره همکار وي نو چې خبر وای ما په نظر دومره مسؤلیت ونه لري څومره شي مسؤل مسؤلیت لري.
او یو بل خبردار چې کله خلکو ته غلط خبر وړاندې شي هغه به هیڅ کله ته سم خبرم باور نه کوي کنه.
دا هم د اعتماد خبره ده. کچیر خدای مکړه ته یو ورځ خبر غلط وړاندې کړو نو سبا ته هغه چې هغه کوم مینوال چې لري د خبر هغه هم له لاسه ورکوي.
به څوک نه اوري
څوک نه اوري بل
او ډیره مننه تاسو نه
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم
مننه چې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوري.